سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سوینم د خالی ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټه ده. د مشالې ډو د نن ورځې نه ساته خبرونه په لومړۍ غړي کې او بخښي په یو بل غړي کې مزا عبدالحق کړه او مجید بابر هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ خوشاله بس. د کورمې د پرونی برید د ورستۍ حال د خبر ایجنسی افغانستان امریکا په اړه رپورټونه لرو. په دوه منیمای کې اونیز پروګرام د نړۍ رنګونه لرو او په پیل کې به مجید بابر ته مایک وسپارم چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستوري مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی. په کورما کې په پرونی 14 کې د وجل شو کسانو شمیر 22 ته ورسېدو. افغانستان ته وړیدلې د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسی به د 15 اپریل نه دوباره شروع شي. د امریکا د بهرنو چارو وزیر شمنه وکړه چې د یوکرين ملاتړ تبا دوام ورکوي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. تیر ورځ د کورمې په پاړه چینار کې ترسره شوې بمی برید کې د وجل شو کسانو شمېره 22 ته رسیدلې ده. د پاړه چینار د ایجنسی هډ کوارټر روغتون مشر ډاکټر موین بیگم وایي چې یو سل او شپږ دیرش ژوبل شو کسانو کې بیګا دوه نورو کسانو ساور کړه. بلخوا د تحریک حسینی مشر پخوانی سینیټر علامه عابد الحسین الحسینی تور لګوي چې تیر ورځ د 14 نه پس احتجاج کوونکو باندې یاد سیمه کې امنیتي سرتیرو ډزې کړې دي او داوه کوي چې د دې ډزو له امله څلور کسان وژل شوي او 15 نور شو بلدی. خو حکومتي چارواکي دغه داوی ردوي. یاد تنظیم بیګا تر نه وخت پورې په دې پیښه کې د وجل شو کسانو جسدونو سره احتجاجي ناشته کړې وه. د تنظیم یو مشر منیر حسین جعفری مشال لیلو ته وایي دا ناشته یې ځکه ختمه کړه چې ورته چارواکو او د جرګې غړو ډاډ ورکړو چې کومې پنځه مطالبې دي هغه به منل کیږي. د معلوماتو تر مخه احتجاج د ختمېدو وروسته ځایي خلکو خپل مړي اوچت کړي دي او نن به یې خبرو ته سپاري. د دې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړي. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان نه افغانستان ته د اوړېدلو کډوالو د واپسۍ لړۍ به د روانې میاشتې 15 منټې نه بیا پیل شي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو لپاره د افتونو سره د مبارزې د ادارې اسیسټنټ ډایرکټر میا عادل ظهور وویل د دینه مخکې حکومت دروان کال د جنوري 15 نیټې نه د کډوال خپل سیمو ته ستنول پیل کړی وو. خو د پاک افغان پولو بندېدو له امله دغه لړۍ پرې شوې وه. پولیټیکل چارواکو په افغانستان کې د میشتو کډوالو مشرانو نه غوښتنه کړې چې په دې لړ کې دوی سره زر تر زره رابطه وکړي. د خیبر قبایلی سیمې سره تعلق لرونکو 210 صحت خدینه کارکونکو د حکومت نه د ترخاګان ورکولو غوښتنه کړې ده. مشال لیډیو سره په خبرو کې یوې لیډی هیلت ویزیټر شازیه بیبی وویل چې د تیرو اتو میاشتو نه دوی ته تنخواه نه ده ورکړل شوې.
مونږ تقریبا 10 کاله شي چې مونږ دا نوکری کړو. مونږ خپل خپل پروګرامونه په کور په کور ګرځو. مونږ پروګرامونه کړو او بل دا چې مونږ پوری هم کړو. مثلا چې مونږ اتم میاشت تقریبا پوره کړې ده. اتم میاشت پوره شوه چې مونږ ته تنخواه نه ملاو شوې. پونځي تنخواه باندې مونږ کور مسلې حل کړې. مونږ کور کار پر روان دی. مونږ ته ډېرې مسلې نو مونږ حکومت نه دا خلاصه چې مونږ تنخواه ځانې را کړې شي د زر تر زره.
شازیه بیبی زیاته کړه چې حکومت ورته د فنډونو د نشتوالي خبره کړې. خو په یاد قبایلي سیمه کې د صحت د څانګې مشر ډاکټر نیاز وایي چې دغه خدینه کارکوونکو چې کومې پروژه کې کار کولو په هغې کې څه قانوني ستونزې دي چې له وجې د دوی تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د ناتو سیکرټری جنرال د افغان پوځیانو روزنه د امنیت او پرمختګ د راتلو یوازینی لار بللې ده. ینس ټونټلبرګ پرون په برسلز کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې لپاره تر رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل په افغانستان کې تر هغې امنیت او پرمختګ یوځای نشي راتلی تر څو چې افغان پوځیان ونه روزل شي. هغه وویل ناتو په جګړه کې تر ښکېلتیا اوس د افغان پوځیانو روزنې مشورې او مرستې ته ډېره پاملرنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې د یوکرين ملاتړ ته به دوام ورکوي او په روس باندې بندیزونه جاري ساتي. ریکس ټیلرسن پرون د ناتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې امریکا د یوکرين ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن ده او په روس به خپل بندیزونه په ځای پاتې شي. ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د لومړي ځل لپاره په دې غونډه کې برخه واخیسته. د ناتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې برخه واخیسته چې د ناتو په اړه د امریکا د ژمنو په سر شي شکونه زیات شوي او له ماسکو سره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته اړیکو لیوالتیا هم اندېښنې رامنځته کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دی پوهیږي چې د ناټو د هر یو غړي ګواښل د ټولو غړیو ګواښل دي او هغوی باید د دې سازمان له مخې غبرګون وښایي. ریکس ټیلرسن وویل چې امریکا ته د منلو نه ده چې روس د یوکراین پولې بدلې کړي. د امریکا ولسمشر به روانونه په واشنگتن کې د مندني ختیځ له دوه مهم اتحادیانو سره وګوري. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي پرون ویل چې ډونلډ ټرمپ به د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د اپریل په درېیمه په سپینې ماڼۍ کې وویني. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ بیا د اپریل په 15مه د اردن له پاچا عبدالله سره ملاقات کوي. یو امریکایي چارواکي څرګنده کړه چې ولسمشر ټرمپ د مصر له ولسمشر سره د خبرو پر مهال له مصر سره د امریکا د اړیکو ښه کېدو ته پاملرنه وکړي. سپایسر ویلی دی چې امریکا ته د اردن د پاچا د سفر پر مهال به دواړو مشرانو ته یو موقع په لاس ورشي چې د مندني ختیځ پاړه پر یو شمیر موضوعاتو لکه له داعش سره مبارزه، د شامی شخړې او د اسرائیل او فلسطین په اړیکو خبرې وکړي. او وروسته خبردا چې کینیډا اعلان وکړ چې په عراق او شام کې به د داعش پر ضد خپل پوځي موجودیت د جون میاشتې تر دیرشمې وغځوي. د کینیډا د دفاع وزیر هارجیت ساجن د جمعې په ورځ وویل چې د درو میاشتو دی غځېدلې موده کې به موږ ته د جاج اخیستو موقع ملو شي چې د امریکا په مشرۍ دغه اتحاد ته د کینیډا لخوا نور څه ملاتړ کېدی شي او کنه. د کینیډا د پوځي موجودیت موده د مارچ تر اخره پورې پای ته رسیده. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. په روانه غړی کې د جنو رپورټ څنګه دا مهم رپورټونه لرو. په کورم کې د پرونی برید د مړو شمیر 22 تر رسیدلې او په یو جرګه کې پر خلکو شخصوي چې په 16 ساعتونو کې ګډ همکاري وکړي. خو د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري بیا له حکومت کې مندي
فورسز نه پدې کې لاره چې پالستینا سيتي ته دومره غوډ غوډه ان تنګ شو او په قاعده او خود فشم نو سو بیا موټر ګولې مرتي خوي.
د خبر ایجنسی د روغتیا څنګه ځینې شتینه کارکونکي وایي د تیرو اتو میاشتو راځي او ته تنخواګانی نه ورکول کیږي.
دا موږ کله سپروایزر نه خپل سپروایزر نه پوښتنه وکړو تنخواه به کله راځي کنه. نو موږ ته چې فن نشته چې فن کله راشي بیا به تاسو ته تنخواګان میلاوږي. نو ستمه شو چې تنخواه بنده
د رواني غړي په دوه منی مایکي یونیس پروګرام د رنگ د نړۍ رنگونو وړاندې کوچ پکې نن د انګریزي فلم دی فیت اف فیوریس په اړه معلومات ورکړو.
هاي ټیم لیسن اپ، دیس کروز اباوت فاميلي بٹ دی گیم هاز چینجډ ناو.
یوش مې نو رپورټونه لرو لمشال ریډیو سره اوسې. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. په کورم کې پرونی برید د مړو 22 د پرون برید کې د مړو شمیر 22 کسان تر رسیدلې. بیګا تر نو وخت پورې ځای خلکو د پولیټیکل انتظامی دفتر مخې ته احتجاجي ناستې کړې وه. دوی ټول لګوي چې تر برید وروسته سوي احتجاجي مظاهرې پر مهال امنیتي ځواکونو ډزې کړې چې پکې د دوی په وینا څلور کسان وژل شوي. خلکو غوښتنه کوله چې د یې پېښې پلټنې دي وسي او چارواکي په ډزو کې د خلکو د وژلو تور ردوي. نور حال د طارق کورګزی په رپورټ کې.
د صحت محکمې مشره ډاکټر موین بیګم مشال رډیو توای په خبر او د پاجینار په هسپتالونو کې زیاتره زخمیان له خطره بهر دي چې پکې ډېرې له هسپتالونو فارغ کړل او زیاتوي چې د زیرو زخمیانو چې پکې د مقبول حسین رور هم شامل دي روغتیایي وضعیتونه ده او د هغوی علاج لا هم روان دي.
کوم مور کې چې نن د توښمو کو نه د مقبول حسین د دې چې کوم رور ته په لغم شدید زخمی وو هغه کنډیشن پرون چې مني سب ګرځیدل نو هغه هیڅ کني ډاکټرانو هیڅ دم کریټیکل ده.
په بالا چنار کې د هفته په سهار ادګار سره نږدې د سبزی په منډای کې بامي 14 شوی و چې پکې عام وګړو ته مرګ شو بلاوړېدل ده. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه د 14 یو بل زخمی لسا ورکول سره د مړو شمیره 25 ته ورسیده. بلخوا په صدخار کې د سیمې امن برقرار ساتلو لپاره د شپږو قومونو مشرانو یو جرګه شوې ده. په جرګه کې شامل د سیمې یو مشر ملک ولی خان مشال لډیو د وای جرګې د پاچینار پیخه په سختو ټکو وغندله او دای د امن خرابولو یو سازش وبللو.
او څنګه چې کوم کسون مړ شي بي دي حکومت زخمیون شي بي دي هغه سره مو دې غم کې برابر شریکي.
ملک سید عباس مشال لډیو د وای ځنی انصر د غواړي چې د سیمې امن یو ځل بیا خراب کړي خو موږ به هغه په خپل مقصد کې کامیاب نه کړو.
مو ته اکټه دا په کور دي ته مو حکومت اهل سلطنت او اهل تشی اکټه د خوري تحفظ وکړو
زای مشر ملک حاجی سلیم خان اورگزه مشال لډیو توای سوک چکرکه خوروی او ترهګری کوي دا غوی خلاف یو زکه چې د بیګنا خلکو وژنه زموږ مذهب اجازه نه ورکوي
باجور غله ناغه ته مو دا ډاډ ورکو چې ان شاء الله د فرمیجنسی کې امن ډیر په مشکلې باندې راغله دی دیو خلکو ته مو ځای نه ورکو دا خلک ته په دې علاقې کې د خپلو
پاکستان پوسٹ سلاح کار جنرل قمر جاوید باجوہ د پیخوار په پوزی روختون کې د جبلو د حال پختنی ورستا په سخت سکوټه کې د کورمه دوره کړي وا او هلته محسوس مشرانو سره ملاقاتونه کړي وو. طارق ورغزه مشال ریډیو پیخوار.
د کورمه د بریټ پاړه چارواکو او د غزې ځای مشرانو له یو بل سره لیدلې او خبرې کړې دي. د کورمه د بریټ پاړه مو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ایجنسی استاذي ساجد حسین توري سره مرکه کړې او پښتنو مو ترې کړې چې تر بری درسته دوی له چارواکو سره څه خبرې کړې دي.
حکومت سره خبرې هم روانې دي او مطلب دا زموږ د دې ځلې مطلب ډېر زیات حکومت نه خپایو خپل مطلب کوم پولیټیکل انتظامیه ده یا کوم دلته کې لوکل ایف سی کارنل ده ولی په دوه میاشتو کې مطلب دا دویمه دمکه راته وشوله او جنرل ټول پړه چنار نه چارټ اپیل چیک پوسټ دی ایف سی والا لیویز والا او مطلب دا موږ د قانون څخه ګلان نشته رې د خمان خو به ارت کوششونه کوي مطلب دا زموږ به مطلب خپل مان چې په غمونو نه یم مل د خنه دي او مېن چې دا زموږ خپل فورسز نه پدې ګلارې کې پړه چنار سیټي ته دومره غوډ غوډه ان څنګه شو او بقاعده به خود فشم نو سو به موټر ګولې مور کې خې وي نو دا ډیره افسوس خبره ده. او بل دین علاوه کوم ریکشن دې دی راول کوم ځوانانو مطلب دا احتجاج وکړه هغه باندې پولیټیکل انتظامیه والا ایف سی والا فائر وکړلو نه کی مطلب درې څلو تاسو شهیدان په الله سامیان شو نو دې باندې خلکو ته ډیر زیات تشویش ته او ډیر زیات خفه دي.
نو دې باندې عملا څه اقدامات په والا تاسو یا دوی یا حکومت سره خبري کړي
عمل کو دایره کې بغیر څوارلې سرپنی کمیټي پولیټیکل انتظامیه صاحب سی ولا وسره ملاو شو او غوډه فیصله وکړه چې مو به دا هو انکوایری به جوړو نو که څه ته په پاکستان انکوایری خپل معلومه دي چې انکوایری جوړه شو ولا بیا د څه وایې ته په یو خو ولې کلا نو دا ټول مطلب دې د کی شو کی دې بس نور خو ته نشته بس الله دې رحم وکړي.
نو خو ساجد حسین توري سیب یعنی تاسو یو مستقل حل د پاره تاسو کله وړاندیز کړی دی د دې ځای جرګه خلګو پارلمان غړو تاسو
نه چل نه کنه کټ صاحب صدا خبرې چنه دا خبرې چنه پټي نه دی مستقل حل مو کو لاس کې نشته پرمه کې د کله مسله وا او کوم چې کلین ایشو روانو یا کوم طالبایزیشن روانو دا کوم مسله راو بس الله شکر دې په پرمه جنسه کې هیڅ قسم ته مده سي کلین ایشو نشته دی او نو مطلب تاسو بلې دي چې ډېر وخت وشول دا څه خبرې مخته راغلي نو ان شاء الله راتيبم نه دا هو انټرنیشنل مسله لري افغان بارډر موږ سره نږدې ده او مطلب دوه میاشتې نه تر شو نو دا خو د پاکستان حکومت کار دی د سکیورټي فورسز کار دی دا خو مطلب موږ څه وکړو موږ په کده موږ باندې مطلب موږ ته پرګدي موږ خپل علاقه بالکل پر چنا سيټي ایر کې د علاقې ته څومره دي موږ خپل کورنیوال په خپل ساتای شو خو دا موږ ته پرګدي هم نه او مطلب دا دی چې موږ ته نه زیرم نه کوي او دې قلم نشي کنټرول کولای نه مېن چې دا دی چې دې زموږ کوم دی هغه یو گورنر کی پکې دی پولیټیکل ایجنټ دی دا چې آی جی ایف سی دی او سره مطلب کوم کرنل کورم سپورټ والا دادی دا دې ذمہ داری دی موږ په لاین آرډر میټینګ کې کینې ویام نه موږ مشورې هم نه خلی.
دا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کورمی استاذي ساجد حسین توري چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
په خبر ایجنسی کې شاوخوا 200 لیډی هیلت ورکرز یا د صحت شوزینه کارکونکو کې کار کوي خو په دې کې ځینې وایي د تیرو څو میاشتو راځي ورته تنخواګانې نه دی ورکړل شوی چې د ورکولو غوښتنه کوي. چارواکي وایي دا غوښتنه په پام کې ده او په دې اړه به ژر اقدام وکړي. فرهاد چنواری نور حال راکوي.
د خبر ایجنسی ولیډی هیلت ورکر شازیا بی بی د خپل مشکلات په حق لا مشال ریډیو ته وایي
امون تقریبا نس کال شي چې مونږ دا نو کاری کړو مونږ خپل خپل پروګرامونه ته کور په کور ګرځو مونږ پروګرامونه کړو او دلدات مونږ پوری هم کړو او ځان خلا چې مونږ اتم شي تقریبا پوره کړی دا اتم میاش پوره شو چې مونږ په تنخانه ملا شوی او په دې تنخانه مونږ کوو مسلې حل کړو مونږ کوو کار پر روان دی مونږ ته ډېر مسلې نو مونږ متنه دا خلاص چې مونږ تنخانه ځان راکړي سیدو زر تر زر
دا موږ چې کله بینک نه ورسو کنه او موږ ورته تش نه ورکو نو موږ تش راځي تنخواګان نه راغلي چې بیا موږ کله سوپروایزر نه خپل سوپروایزر نه پوښتنه وکړو چې دا تنخوا به کله راځي کنه نو موږ ته چې فن نشته چې فن کله راشي بیا به تاسو ته تنخواګان میلاوږي نو ساته مې شو چې تنخوا بنده نو خامخا مسلي به راته ډېری بالکل دا خبر نه موږ خپله نوکاري ښه په هرې روزانه خپل کار کړو.
او د خیبر جنسی د فلاحي تنظیم مشر اختر علي وای چې د لیډی هیلت ورکرز تنخواګانې دی بحال کړی شي.
دلته په لنډی کوتل کې لیډی هیلت ورکر چې کومې تنخواګانې وي هغه ډېر وخت نه بندې شوې دي چې ورسره ډېرې ستونزې پیدا شوې دي. نو موږ دا مطالبه کوو چې د دوی تنخواګانې هم کولاړ شي او چې څومره دلته واړه هسپتالونه وي هغه هم کولاړ شي، ځکه چې قبایلي علاقو کې سهولت نشته نو دوی به د په کورونو باندې دغه ویکسینیشن دپاره راتلې نو هغه به ډېر مطلب چې زموږ ماشومانو کار وپسو. دلته په لنډی کوتل کې چې صحت ډېرې غټې مسلې دي. اول مسله دا چې دلته دویګانې مطلب چې دو تین نمبر دي او بیا په هسپتالونو کې چې ډاکټران هم نشته دی، په ایمرجنسي کې هم ډیوټي نشته دی، صفایي انتظام هم پکې نشته دی، اوبه هم نشته دی. نو ډېر پوره مشکلات دی، صحت ډېر زیات مشکلات دی خلکو ته.
د لیډی هیلت ورکرز د تنخواګانو د ستونزو په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر افیسر ډاکټر نیاز سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې دغه لیډی هیلت ورکرز د فاټا سیکټریټ د یو پروجیکټ لاندې کار کاوه او اوس په دې پروجیکټ کې څه قانوني ستونزه راپېښه شوې ده او دوی ته به خپلې تنخواګانې میلاو شي، خو دا ټول کارکوونکي به په یو بل پروجیکټ کې ورځای کړو او دې لپاره مو یوه جدا منصوبه بندي کړې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نیم قبایلی سیمې افاربونو سین تانگا اوسیدونکي وای د درې کلون راسی ل خپل کورونو زخه لری دي او نور ل کډوالۍ زخه تنگ شوی دي. دا خلک د شمالي وزیرستان عملیاتو پر وخت راوتلی او قسم د شمالي وزیرستان او بخشي د شمالي وزیرستان خلک بیرته تللی، خو دغه خلک وای چې باید له دوی سره مرسته وسی او خپل کورونو ته ستانه کړل سي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورت راکړي.
نیم قبایلی سیمه فربنو سین تنگ اوسیدونکي وای چې د 2014 کال ضرب ازب عملیاتو کې د شمالي وزیرستان خلکو سره سم دوی هم د سیمې به کور شول، چې نه د نورو کډوالو په شان ورسره مرسته شوي او نه هم خپل کورونو ته ستانه شوي. دوی وای د انتظامی سره د سیمې مشرانو په بیا بیا جرګې کړي خو لا یې هم ورته د واپسې نیټه نه دا ورکړي. محمد ایوب وای درې کالونو نه د کورونو نه بهر دي او په کډوالۍ مجبور دي.
درې کول شي د ضرب اعظم نه یوه میاشت مخکې مې خپل د سین تانګې نه وسول ته لوړلي، هغې نه بیا مې لوړلي درمل پکتیکا ته. دوې میاشتې درې میاشتې بعد چې سوړه څلور لوغلي پالي ځای باندې ملاره ونیولې په اتیا کې ضرب نه یوای بلارې کې پویا او د افرا درګه او ډمیل په دا علاقې کې مې په تمدینو په ونې لوندې چې کې مدو میر وړولې. بیا مې څه جرګې مرګې وکړلې، مې په جرګې او په هغه باندې کمیشنر سره د یو پلیټیکل سره دغه سره وکړلې، مې په جرګې په هغه هیڅ غور نه وسو. مې دا غوښتنه کوي چې مې په تمدین کې مې سره وړه ماشومون دي، د مورون دي، بوډاګون دي، او مې خپل مولینا بار په سیم څنګه کې چې کې مولینا دي هغه لیست خپل کچیر نه مې په خبره غور ونه شي. په زر نظر ضرور ته مې سره د ماشومون او د بوډاګون او وځي ځکه چې مې بل طریقه سره مې مجبور یم.
ملګل خان وای دولت نه نور هیڅ نه غواړي خو چې خپل کورونو ته ورته د تلو اجازه ورکړي.
میرزاګرام ټول ځای چې میرزا دا تصویر پیدا کوي خو د سیم د میرز نه لري، میرزا هیڅ نو سم دا او سباتاسو میرزا څو ورځې لګي وکړي کني سمر سره دې دې سره دې ډیر ځلګي وکړي خو میرز په ځلګي ته هاور نه وو. کوم ته دا نه را باندې چې میرز د خپل وطن ته تریز دې باندې میرز وا چې کړه دې ځای دې میرز نه لري، میرز سامان دینه وکړي غلی خرابې وو. ګر میر ګوند روغلا
په دې اړه د انتظامی چارواکي وایي چې د یادې سیمې به کوره شوو خلکو د تصدیق عمل روان دی او فوج سره هم په دې اړه خبرې روانې دي. سوزر ممکنه ده چې د فربنو سین تنګه سیمې دغه کډوال خپل کورونو ته پرېږدي. د یادونې ده چې فربنو سین تنګه سیمې اوسیدونکي د اوړي یا ګرمۍ په موسم کې شمالي وزیرستان شوال او د جمی په موسم کې فربنو سین تانګه کې آباد وی. چې د دوی په وینا د درې کالونو راهسې په دواړه سیمو کې د خپلو کورونو نه بهر دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په کرکټ کې زلبیا د درغلوي مسلې سره راپورته کړي او پر یو شمېر لوبغاړو تور دی چې د پیسو په بدل کې په لوبو کې درغلي کړي. د دې لوبغاړو پر ضد مقدمه درج شوې او پلټنې ورځ روانې دي. پوښتنه دا ده داسې پیښې اصل وجوهات څه دي او مخنیوی څنګه کېدای شي؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان سپر لیگ په دوران کې پر لوبغاړو تور پورې سو چې له جوارګرو څخه د درغلیو په بدل کې پیسې اخیستي دي. په دې لوبغاړو کې شرجیل خان، خالد لطیف، محمد عرفان او یو شمیر نور شامل وو. پر محمد عرفان وار لمخه یو کال بندیز لګول شوی او له نور څخه پښتني ګرویژن روان دي. د پاکستان پخوانی نومیالی لوبغاړی عبدالقادر وای دا سینه ده چې پاکستانی لوبغاړی نه پوهیږي، بلکې دا هر څه په لږ وخت کې د ډیرو پیسو میندلو لپاره کوي. عبدالقادر ویل دا سی پی شي ځکه په بیا بیا رامنځته کیږي چې د پاکستان د کرکټ بورډ درغلی کوونکو ته هغه سی سزا نه ورکوي لکه څنګه چې په کار ده. د کرکټ په نړۍ کې د نوي ځلیدونکو افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال وای افغان لوبغاړو د جوارګرو هغه هڅه ناکامه کړي چې د آیرلینډ په وړاندې درغلیو ته د هڅولو کوشش کړی. عاطف مشال وای ځینی افغان لوبغاړو د مشکوکو جوارګرو په اړه د افغانستان د کرکټ چارواکو ته خبر ورکړی او هغوی د کرکټ له نړیوال شورا سره په ګډه اړوند ګامونه پورته کړي دي. عاطف مشال وویل دوی د افغانستان په کرکټ کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ځانګړې څانګه لري چې په دوامداره توګه فعالیت کوي.
د منګه د ډیسپلین او انټی کرپشن اداره متواتر ډول باندې سپورتي اخلاق هغه اصول چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې وضع کړي دي او یا د آی سی سی د کرکټ د بین المللي شورا اصول دي، دا ټول مو په پښتو ژبه او په دري ژبه دوی ته ترجمه کړي. بیا بیا د کورسونو لارې ورته وایو. ذهنن د دوی دې ته آماده کول چې دوی باید د کرکټ هغه اخلاق چې کوم دي دا باید د هر څه نه وړاندې په نظر کې ونیسي. دا د موږ وظیفه ده او موږ دا په ډېره کامیابي سره لاسرسی ترسره کړي.
عاطف مشال وویل چې افغان لوبغاړو هغه وخت هم درغلی ونه کړي چې د سفرونو پر مهال به یې د ډوډۍ پیسې نه لرلې. د ده په وینا افغان لوبغاړي د پیسو لپاره نه بلکې د افغانستان لپاره لوبه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
نن د اپریل لومړۍ نیټه ده. د ورځې ته په انګریزي کې اپریل فول وایي چې په بله معنا ځینې خلک خپلو خپلوانو یا دوستانو ته په ټوکو ټوکو کې دروغ یا غلط معلومات ورکوي. داسې هم لیدل شوي چې د ټوکو ټکالو په خاطر ویل شوی دغه دروغ یا معلومات د خلکو ژوند ته غټه صدمه ورسوي. د دې ورځې په اړه په اسلام آباد کې د مشال خبریال سراج زهیر رپورټ جوړ کړی.
د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د اپریل فول یعنی د بیوقوف جوړولو ورځ مانځل کیږي. په دې ورځ خلک یو بل ته مخامخ یا د ټلیفون په ذریعه د ټوکو په توګه دروغ وایي او ځان خوشاله وي. خو د پوهانو او عالمانو په وینا که یو تن ټوکه کوي خو باید داسې ټوکه ونه کړي چې هغه بل تن ته ترې نقصان ورسي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو اردو ژبې لیکوالې او شاعرې سمینه قادر د اپریل فول د ورځې په حواله وویل
نو دروغ اول ویل نه دي پکار. بل د دې چې کوم نقصانات دي هغه زه په خپله باندې چې د کوم حالاتو نه تیره شوې یم، زما په خاندان کې ځینې داسې کسان چې هغوی ته په داسې موقع باندې د کمزور زړه زه په خپله د کمزور زړه یم، نو داسې واقعات پکې شوي دي چې هغوی ته هارت اټیک شوی دی، باقاعده هغوی هسپتال ته رسېدلي. داسې هم شوي دي چې یو ودان کور هغه پې تباه شوی ده. همدغه شان ته یو د دروغو میسج یو الګ ته ورسولی شو او د هغوی د کور د زنانو په باره کې او هغه چې کور ته ورغې نو هغه بالکل اخوا
کلی چې مشال ریډیو په دې حقله په مردان کې د یو عالم او دانشور مولانا عبدالله جان نو پوښتل نو د هغه وینا وا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اسب کو یونجی ولکل غیول رشتیا انسان ته ډیر لوی نجات ورکړي، اخلاص ورکړي او ډیره کامیابی ورکړي او دروغ انسان د تباهۍ اساترین تور ورځي. اساتویل فول د دروغ یو عظیمه نشانه ده او یو
خاندان
مشال ریڈیو دے بل عالم او مفتی پزلی منان عبید نا ددی ورزی لڑکی و پختن نوہاغا اوی بائی چی خلق ددی ورزی دا مانزلو نا ڈڑا وکڑی
یکم اپریل باندې کې دا خلک دا کم پروپاګاندا کې یو بلانکی او پات شوی دی او رور دی او پات شوی دی چې څوک ځان ته مسلمان وي نو هغه به مسلمان ته څه خبره هم نه کوي چې هغه ته پاغه باندې کې تکلیف ملاويږي او اسلام کې دا هم منه دي چې تاسو به ماشومان هم نه راوي ځکه چې هغه ته ورته یو دیوال مخ ته پټ شوی او ماشوم را رواني او ته هغه ویریږي او आवाज غونډه کې په وکه دا هغه په وجه باندې کې هغه ویریږي یا بډاګانو ته په یو خبره باندې کې تکلیف رسول دا بالکل اسلام خلاف دی او اسلام چرته کې داسې قسم کار اجازه نه ورکوي
دی علی مانو په وینا پکار د چې خلک د دی ورځی پاړه یو بل لوړان دی خبر کړي او کچرتا د کوم پیخي پاړه ټلیفون یا خبرداري ورته ورکړل شي چې لومړی تصدیق کوي سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
کفایت شاه بچا د خپل غرنی حجاغ او ځنګړي طرز لپاره مشهور دی چې اکثره ورسره د سندرو ویلو پر وخت ستار هم وي دا په وینا به ستاره به ورته سندره ویل اسانه نه وي نو موړي مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي هغه تل د مینې او وطن سندرې ویلي او غواړي چې د سولې لپاره خپل هنر نور هم پسې پیاوړی کړي د کفایت شاه بچا د نور هنر په اړه به د شانواز ترکسي رپورټ واورو چې په سندره پیل شي
داغ د پختو ژبې مشهور او خوږ غږی هنرمند کفایت شاه بچا دی کفایت شاه بچا په خپل ډیره زیاده ثوابه کې مشال ریډیو ته وویل چې د یوې ناخوشګواره پیښې له وجې هغه د خپل کلي وطن نه ډیر لري په عربستان کې میشتو ولې څو ورځې وړاندې د روغې جوړې وروسته خپل کلي ته پوره پنځه کاله پس واپس راغلی
د خلکو سره زمونږ داسې لکه هغه ګیلي شوي یو بل سره داسې زمونږ یو بل سره لګاو جوړ شوی دی چې لکه څنګه د سړي د خپلو بچو نه ګزاره نه کېږي نو داسې زما تاسو په خدای یېږي نو لکه د خپلو خلکو نه ګزاره نه کېږي چې دې نه زه دا دوره لرې وم سړی په دې خپل وطن کې دومره زیات خوشحالي لکه چې ماشوم څنګه مور په غېږ کې خوشحاله
اس موسم د پسرلی دے د توتان پکے زور دے تاب کی بود کی چخاری دا زمان جانا تو دے تک چخاور نہ جوڑ دے زائی پزائی پجو کی تور دے تاب کی بود کی چخاری دا زمان جانا تو دے دا زمان
کفایت شاہ بچا چی سندر وائی نو دو قسم آوازونه وباسي د اوریدونکو ګمان وي چې ګینه سندره وایونکه یو تن نه بلکې دوه تنان دي نو د دو قسم آوازونه وستلو خیالي په کوم وخت کې راغلی وو
بل ما یو غانه اوریدلی و زم غلم زده د لافا کو بخي
دل چیناوی جون بسوی دی دنیا کې خون بسوی پټاو بس سرګن بسوی راش راشا جون شزما راش راشا جون شزما
او کفایت شاه بچا وویل چې سندره ویل لډیر ماشوموال شروع کړو او همیشه لپاره د منی سندره ویل ولی وسه خواهش ده چې د ځوان کول لپاره داسې هم سندره وای چې د ترپګنو او دښمنو نه کرکه پیدا شي
هغه لګ لازا یا چې دنه د سور ژوند دی کنه چې په دې دښمنو ترپګنو کې تیر شي لګر ویګو دا خو دور ژوند نه دی لکه ژوند خو بس دنه لکه دا چې دې کې حساب شي او په دې کې استعمال شي چې د خلکو د پاره د الله له مخلوق د پاره او د غریبانو خاص کر بیا د غریبو خلکو د پاره چې دې د پاره پکې څنګه راوشي
او د کوټي په هغه کوټي سپه وان زنګو زنګيږي ګولې
جوڑ دے جانا
د شانواز ترګزی رپورٹ مو اوریدی او سم دولسمې بجې سوي دی. مجید بابر د خبرونو لنډې وړاندې کړې.
تیر ورځ د کورمې په پاړه چینار کې ترسره شوي بمی برید کې د وژل شو کسانو شمېر 22 ته رسیدلی ده. د پاړه چینار د ایجنسی هډ کوارټر روغتون مشر ډاکټر موین بیگم ویلي په 1.6 ژوبل شو کسانو کې دیګا 2 کسانو سا ورکړه. د دې برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړي. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان نه افغانستان ته د اوریدلو کډوالو د واپسۍ لړۍ به د روانې میاشتې 15 منیټې نه بیا پیل شي. پولیټیکل چارواکو په افغانستان کې د میشتو کډوالو مشرانو نه غوښتنه کړي چې په دې لړ کې د دوی سره در تر در رابطه وکړي. د خیبر قبایلي سیمې سره تعلق لرونکو 200 د صحت خدمتونه کارکوونکو د حکومت نه د تنخواګانو ورکولو غوښتنه کړې ده. د ناټو سیکرټري جنرال د افغان پوځیانو روزنه د امنیت او پرمختګ د راتلو یوازینی لار بللې ده. یانس سټولټنبرګ پرون په برسلز کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل په افغانستان کې تر هغې امنیت او پرمختګ یوځای نشي راتلی تر څو چې افغان پوځیان ونه روزل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې د یوکرین ملاتړ ته به دوام ورکوي او په روسیه باندې بندیزونه جاري ساتي. د امریکا ولسمشر به روانونه په واشنگټن کې د منځني ختیځ د دوه مهمو اتحادیانو سره وګوري. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي پرون وویل چې ډونلډ ټرمپ به د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د اپریل په 3مه او د اردن له پاچا عبدالله سره به د اپریل په 5مه ملاقات کوي. کینیډا اعلان وکړ چې په عراق او شام کې به د داعش پر ضد خپل پوځي موجودیت د جون میاشتې تر 1.5مې وغځوي. د کینیډا د دفاع وزیر هرجیت ساجن د جمعې په ورځ وویل چې د 3 میاشتې د غځېدلې موده کې به موږ ته د جاج اخیستو موقع ملو شي چې د امریکا په مشرۍ دغه اتحاد ته د کینیډا لخوا نور څه ملاتړ کېدی شي.
د خبرونو لنډیز مجید بابر وړاندې کړل. او اوس د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې حکومت د پېټرولو او ډیزلو په نرخ کې 1 روپۍ فی لیټر اضافه اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه په یو داسې وخت کې وکړی شو چې په مارکیټ کې د روزمره د استعمال شیانو نرخونه د وړاندې څخه زیات دي او بلخوا ګرمي شروع کېدو سره په لوډ شیډنګ کې هم اضافه شوې ده چې له وجې اولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکارو چې د پېټرولو او ډیزلو نرخ زیاتولو په ځای په دې کې کمی کړی وي. نو ورسره به د امروزه د استعمال شیانو نرخونه هم راکم شوی وي. ورځپاڼه لیکي چې مرکز او صوبو له خپل منځي اشتراک سره یو داسې کړنلاره جوړول پکار دي چې تر مخه یې مارکیټ کنټرول کړی شي او په اولس د پېټرولو مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافي دومره بوج واچولی شي چې څومره په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې ختلي وي. دې سره سره مرکز او صوبو په کچ کاروبار کوونکو او صنعتونو ته چې کوم مراعات ورکړی شوي دي نو د هغې ګټې دې هم اولس ته ورسولی شي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ګرمۍ شروع کې دو سره په ملک کې د لوډ شیډنګ دورانیه زیاته شوې ده چې له وجې د اولس مشکلات نور هم زیات شوي دي او وایي چې حکمرانانو خو ورسره دا وعده کړې وه چې د 13 کلونو په نسبت سخت کال به په کمه کچه لوډ شیډنګ کیږي خو افسوس چې لوزونه یې صرف تر لوزونو حده پاتې شو. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د اوبو نه بجلی جوړولو لپاره هغه کوششونه نه کوي کم چې پکار دي او همدا وجه ده چې ملک د بجلی د کموالي سره مخ دی. نو حکومت له پکار دي چې د توانایي په نوو منصوبو دې زر تر زره کار شروع کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې راتلونکي ټول ټاکنو ته لږ وخت پاتې دی که موجوده حکمرانان غواړي چې راتلونکي انتخابات وګټي نو ورله پکار دي چې اولس سره یې کمی وعدې کړې دي نو هغه دې پوره کړي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې راتلونکي بجټ کې به غریب اولس ته اسانتیاوې ورکولی شي. ورځپاڼه لیکي چې تیرو حکمرانانو به هم د بجټ نه وړاندې دا قسمه وعدې کولې خو د ټیکسونو هدف نه پوره کېدو له وجې به حکومت د پېټرولو بجلی او ګیس په شان بنیادي ضرورت شیانو په نرخونو کې اضافه وکړه. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که د وزیر اعظم د هدایاتو په رڼا کې راتلونکي بجټ واقعي د غریب خلکو لپاره جوړول وي نو پکار ده چې د پېټرولو بجلی او ګیس په شان د ضرورت د استعمال نورو شیانو نرخونه دې په اعتدال کې وساتلی شي. دې سره سره د ټیکسونو نظام دې هم ښه جوړ کړی شي.
مطبوعات د نن په نړیوالو رسنیو کې مو د ایسوسیټډ پریس اژانس او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل لیکلې راخستې دي. ای پی پریس اژانس د کې روس د افغانستان په اړه د سیمه ییزو هیوادونو غونډه رابللې چې امریکا په کې د ګډون کولو څخه انکار کړی دی. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په ازبکستان کې د حکومت لخوا د خپلو وګړو څارنه غندلې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ګل آیا ساورو.
ایسوسیټډ پریس خبری اژانس لیکي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان شپاړس کلنې جګړه رانغاړي، روس په هغه هیواد کې خپلې ګټې لټوي. په دې کې له طالبانو سره روغ جوړې خبرې او په افغانستان کې نوې سفارتي هلې ځلې شاملې دي چې له امریکا سره په ګډه یا بغیر د دغو مرستو ترسره کړي. خبری اژانس لیکي ماسکو د سیمه ییزو هیوادونو، چین، ایران، هند، پاکستان او د منځنۍ ایشیا یو شمېر هیوادونو غونډه رابللې ده، خو د امریکا ټرمپ اداره به په هغه غونډه کې ګډون ونه لري. دا غونډه د افغانستان په اړه ده. افغان حکومت په غونډه کې د برخې خستو خبره کړې ده، خو امریکې د غونډې بلنه رد کړې او ویلي دي چې په وخت ورسره مشاورت نه و شوې. طالبانو ته د غونډې بلنه نه ده ورکړل شوې. خبری اژانس لیکي چې روس د 1980 کال د شوروي اتحاد تباه کون یادونه لري، خو په حیرانون کې توګه په هغه هیواد کې د امن خبرو اترو مشري کوي. خبری اژانس لیکي کېدی شي د امریکا لپاره د روسیې نوي اقدامات ښې پایلې ونه لري. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د ازبکستان حکومت د هیواد دننه او بهر په ناقانونه توګه خپل وګړي ساري. د ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویل حکومتي اقدامات په ټوله اروپا کې د ازبکانو لپاره د ویرې او د بې باورۍ فضا زیږوي. سازمان وایي په کوم ځای کې هم وي دوی به ومومند د حکومت له لوري د سارنې یو غیر قانوني ګام دی چې په هیواد کې دننه او بهر د وو ازبکانو سارنه کیږي. په دې رپورټ کې د هغو ازبکانو د قضیو حواله ورکړل شوی چې د هیواد دننه او بهر اوسي. په دوی کې په سویډن کې یو کډوال او یو خبریال هم شامل دي چې د ازبک استخباراتو د سار له کبله فرانسې ته په تګ مجبور شو. امنیسټي انټرنیشنل په ازبکستان حکومت غږ کړی چې د سارنې قانون کې اصلاحات وکړي او دا د نړیوالو معیارونو مطابق کړي. په دې اصلاحاتو کې دا خبره باوري کول پکار ده چې د خلکو شخصي معلوماتو ته رسائی په هغه حالت کې پکار ده چې معقول شک په بنیاد عدالتي وارنټ ورسره وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د نټو سازمان سرمنشي وایي تر هغه چې افغان امنیتي ځواکونه ونه روزل سي امنیت او پرمختګ دواړه یو ځای نشي راتلای. یانس سټونټنبرګ پرون دا خبره د ناټو بارني وزیر چارو وزیرانو د ناستې په پای کې خبر اعلان تکړې. هغه وویل په افغانستان کې لکلونو راځي د افغان پوځیانو روزل روان دي او ناټو غواړي په جګړه کې تر شکیلتیا پوځیانو روزنې ته زیاته توجه ورکړي. سفیولا سنګزای په دې اړه رپورټ لري.
په تیرو دوه ورځو کې د ناټو سازمان په دوو مهمو غونډو کې که څه هم افغانستان د اصلي اجنډا ډیره برخه نه جوړوله، خو بیا هم د دغه هیواد امنیت هغه مسأله و چې ډیرو مشرانو پرې خبرې وکړې. د ناټو سازمان سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون د ناټو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ورځنۍ ناستې په پای کې خبرې لانو ته وویل چې ناټو به په جګړه کې د ښکېلتیا پر ځای په افغانستان کې د پوځیانو روزنې ته پاملرنه زیاته کړي. ښاغلی سټولټنبرګ وویل له کلونو راهیسې افغان پوځیانو ته روزنه ورکول کیږي او د دغه پوځیانو روزنه، همکاري او مشاوره په دغه هیواد کې د امنیت او ثبات دراتلو یوازینی لار ده.
To stabilize our neighborhood in Afghanistan, for instance, we have
daiwai mung da khpal gawand da sabat satlo la para diro laro ta artia laro pa Afghanistan ke da NATO mutahidin lo europai tolan sara yozai aw malgiri milatuna bilabil pramakhtiyai programuna tamwilawi da muhim da khol amniyat khonditob aw da afghan amniyati zokuno la rozani mashwari aw hamkari prata hits mumkin na da che da pramakhtiyai programuna makhta yusum
security and the foundation for development is that you have to have peace and security as a platform.
خغلی سټولټنبرګ وویل د پرمختګ بنسټ په دې کې خودل کیږي چې ټول امنیت او سوله د یوې تګلارې په توګه انتخاب کړي. د ناټو سازمان سرمنشي وویل دغه سازمان غواړي د افغان پوځیانو د روزنې او مشورې فرمول په نورو هیوادونو کې هم تطبیق کړي چې لومړی به له عراق نه پیلوي. د ناټو سازمان غړي هیوادونو وړ مورز هم د ناټو روسیې شورا په غونډه کې د افغانستان په سولې خبرې کړې وي او دغه سازمان سرمنشي په زغرده وویل چې یوازې او یوازې د افغانانو پر رهبرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کوي. دواړه غونډې د ناټو سازمان په مقر کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وشوې. دې غونډې ته افغان خبریاله لیلما سدید هم ورغلې وه. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ناټو سازمان د سرمنشي یانس سټولټنبرګ هغه خبرې چې د افغان پوځیانو روزنې د امنیت او پرمختګ یوازینۍ لارو بلله داسې تحلیل کړې.
صحبت از اینا بیشتر در رابطه با کشورهای در حال جنگ مانند عراق و سوریه و افغانستان بود که
د ښاغلي سټولټنبرګ خبرې تر ډیره د افغانستان، عراق او سوریه په څیر هیوادونو په اړه وې چې اروپا ته ډیر کډوال ورزې ګرځي او اساسي علت هم د امنیت نشټوالی دی. د دې په خبره مونږ هلته په همدغه هیوادونو کې د بیا رغونې په برخه کې ډیر کار نه دی کړی. د ویل تر هغه چې په یادو هیوادونو کې امنیتي ځواکونه ونه روزل شي د پرمختګ امکان ډیر کم لیدل کیږي. اغلی سدید ویل د ناټو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو او د ناټو روسیې شورا په غونډه کې ګډونوالو د افغانستان د سولې او ثبات راتلو په لار کې له خپل هر ډول همکاري او ډاډ څرګند کړ. ناټو په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت په خوا پای ته رسولی او اوس وخت د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنې او مشورې ته دوام ورکوي.
هم زمانه کالی واغسته هم زمانه سامان واورم هم رانه زما کټ جه بوتلو د اتاو میا
تا کی په ماته شو نو ما و چې دا زما فرند مند چې کومې دې کنه په کار د چې دا رڼا ته راو دا پښپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تفصیلې د لپاره چې د پرمختګ لپاره ضروري هغه ګل خزان تر شان کې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدل شي.
ډونالډ ټرمپ د مایک فلین له هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې د خپل ځان د سپیناوي او معافیت غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر د خپل نږدې اتحادي او د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایک فلین هغه غوښتنه پر ځای منلې چې له تحقیقاتو ته معافیت ترلاسه کړي. مایک فلین له روس سره د پټو اړیکو په خاطر له دندې ګوښه شو او اوس په کانګرس دواړه جرګې پوښتنې ځینې کوي. سفیر الله ستانکزی یو ځل بیا رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخوانی سلاکار مایک فلین د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې له روسیې سره د اړیکو د لرلو د سپیناوي غوښتنه له جنایي تحقیقاتو د معافیت په سر کړې ده. ډونالډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې مایک فلین باید له هغه څه نه د معافیت لپاره غوښتنه وکړي چې په بېساري توګه د یوې بوډۍ رسنیو او ټولنیزو رسنیو لخوا یو ښکار دی. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر هم پرون په یوې خبري غونډه کې د ولسمشر ټرمپ خبره یو ځل بیا په خپله له رسنیو سره شریکه. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باور لري چې مایک فلین باید وپوښتل شي. هغه فکر کوي چې فلین باید هلته ولاړ شي او هغه څه وکړي چې غواړي څو خبره ختمه کړي. تر دې مخکې د مایک فلین مدافع وکیل رابرټ کیلنر وویل چې موکل یې د خبره له غیر عادلانه تحقیقاتو معافیت غواړي. رابرټ وویل چې فلین د ویلو لپاره یو څه لري او ډیر زیات هم غواړي چې وایي که چیرته شرایط اجازه ورکړي. کیلنر ونه ویل چې فلین د امریکا د فدرال تحقیقاتو مرکزی ادارې سره هم غواړي د کانګرس د کمیټو په څیر خبري وکړي که څنګه. د امریکا کانګرس دواړه جرګې غواړي په خاصو کمیټو کې له مایک فلین پوښتنې وکړي. د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې غړي سناتور انګوس کینګ وویل دا ډیر ژر ده چې فلین ته د معافیت په ورکولو خبري وشي. د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې د غړي همداراز وویل چې له شک پرته روسیې د 2014 کال په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې کړې وې. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وړمه ورځ په شمالي ښار ارخانګلس کې د خبرو پر مهال د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې مسأله رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایک فلین چې د انتخاباتو پر مهال او له هغه وروسته د تر ټولو نږدې متحد پاتې شوی له دندې لږ موده وروسته استعفا وکړه. هغه په دې خاطر له دندې ګوښه شو چې له روسیې سره یې د اړیکو لرلو مسأله پټه ساتلې وه. د رپورټونو له مخې فلین ته روسي کمپنیو تر انتخاباتو مخکې $80,000 ورکړي وو. 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې مسأله د کانګرس کمیټې او د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی لخوا څیړل کیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي.
خبرونه هر اونې د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او هم له دې سره د وخت د دې غړي خبري برخه پای تر رسیدلې ده. اوس وخت را رسیدلې دي د مشال ریډیو د اونیز پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې د ساينس، ټیکنالوژي او فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدای شي. په خامو موریدلې ونن به یو ځل بیا درته وورو. کوربه ګل آیاستي.
د مشال لړۍ اونیز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنئ. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لړۍ برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په مصر کې شاوخوا 3000 کاله زوړ یو لوی مجسمه د کچفی له میدانه راویستل شوې ده چې په اړه ویل کېږي دا د فرعون ده. له دغه ځینه د مجسمې نورې برخې هم راویستل شوې دي. دغه باقیاتو په اړه ویل کېږي چې دا د رمیس دویم په نامه دي چې د قاهرې له شمالي برخو نه راویستل شوې دي. د کارپوهانو په خبره دا یو لوی موندنه ده. دا د مصر مشهور واکمن مجسمه ده. د مصر د نوادرات وزارت ویلي دي چې دا مجسمه د قاهرې له شمالي برخې نه موندل شوې چې پکې د رمیس منتر سره نږدې و. نو ممکنه ده چې دا د فرعون مجسمه وي. په هغه وخت کې فرعون یو طاقتور او مشهور واکمن و. په هغه مجسمې ډېرې نښې نښانې هم موجود دي. د مصر د نوادراتو وزیر خالد النانی تر مخه د مجسمې نورې برخې هم موندل شوې دي او له دې نه اندازه کېږي چې دا مجسمه څومره لوی ده. د مصر جرمنی د لرغونو آثارو پوهانو په ګډه دغه مجسمه موندلې ده. کارپوهانو د مجسمې ټولې برخې راغونډې کړې دي او د مصر لوی میوزیم یعنی عجایب گھر ته منتقل کړې دي. چین سپوږمۍ ته د میشن لیږلو لپاره جدید ترین خلایي جهاز د جوړولو اعلان کړی دی. چین ویلي دی چې تر 2040 کال پورې سپوږمۍ ته خلایي دوربین او یو وړوکی خلایي مرکز لپاره میشن روانوي او تر 2030 کال پورې به سپوږمۍ ته ستورمزلي ولیږي. د چین د قومي خلایي ادارې چاینا نېشنل اسپیس اډمنستریشن ویلي دی چې سپوږمۍ ته د ستورمزلو لیږلو لپاره جدید ترین خلایي جهاز جوړوي. د چین سرکاري خبري ایجنس د خلایي ادارې د یو چارواکي په حواله ویلي دی چې نوی خلایي جهاز به د امریکا اورین پښان وی. خو نور تفصيلات یې نه دی ورکړي. چین خلا ته ډیر مودرستو ستورمزلي لیګلی وو خو په خلای پروګرام کې ډیر لګښت کوي. چین په 2003 کال کې لومړی ستورمزلي خلا ته لیګلی وو. چین تیر کال خلا ته 28 راکټونه لیګلی وو او د امریکا ریکارډ یې برابر کړی وو. د کینیا مشهور جیل وکټوریا کې یو وړوکی جزیره میګنیکو ده چې د نړۍ تر ټولو زیات خلک پکې اوسیږي. دغه جزیره ټوله رغبه د یو فوټبال میدان هم ده چې پکې تر زرو نه زیات خلک اوسیږي او ټول ډیر زیات غریبان دي. دغه جزیره یدلري نه د یوې وړوکی کچا آبادی منظر ورکوي. دا د نړۍ تر ټولو زیاتو خلکو د اوسېدو جزیره هم ګڼل کیږي. د مقامی اوسیدونکو په خبره دغه جزیره ته په 1991 کال کې دوه مچھیمار ورغلي وو او په هغه ځای کې کورونه جوړ کړل او له هغې وروسته د هغه ځای آبادی په زیاتېدو شوه. په تکنیکی توګه دغه جزیره په کینیا کې ده خو یوګنډا هیواد په هغه جزیره خپل ملکیت دعوه وکړه. په 2008 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې شخړه نښتې هم شوې وې خو بیا د یو تړون له مخې دواړه هیوادونه په دې صلاح شول چې د دواړو خواوو مچھیمار به په دغه جزیره کې اوسیږي. په هنګ کانګ کې یو پاکستانی نژاد پولیس والا ډیر زیات استایل شوی چې د یو تن یې له خودکشۍ نه راګرځولې دي. د بی بی سی تر مخه یو پاکستانی مزدور فکرین خطه وو او خودکشي کوله. په دې موقع پولیسو یو پاکستانی نژاد کانسټیبل افضل ظفر راوختو او هغه په اردو کې هغه مزدور قانې کړو چې خودکشي ونه کړي. هغه ورسره په اردو کې خبرې وکړې او مزدور له ترین نه راکوش شو. شل کلن افضل یو کال مخکې په پولیسو کې برتی شوی وو. په ټولنیزو ویبپاڼو د افضل ډیر زیات استاینه شوې چې یو تن یې بچ کړی دی. ګوګل کمپنی لومړی سمارټ جاکټ معرفي کړی دی. دا یو جدید ترین جاکټ دی چې پکې ټکنالوژي هم موجود ده. دغه جاکټ ته د کمپیوټر نوم ورکړل شوی دی. په دې کې د ګوګل جاک کوارټ ټکنالوژي کارول شوې ده. دا جاکټ بیا $300 ده. په دې جاکټ کې بلوټوت په ذریعہ سمارټ موبایل ټلیفون سره کنیکټ کول او سندرې اوریدل او ویډیوګانې هم کتل ممکن دي. په جاکټ کې د ګوتو په ذریعہ هر څه کنټرول کیږي. دا جاکټ بیټرۍ تر 2 ورځو پورې کار کولی شي. د پیغامونو لیږلو مشهور اپلیکیشن واتس اپ د صارفینو شمیره 80 کروڑ پورې رسیدلې ده. بلکې وایبر هم خپل صارفینو د پیغامونو پټ ساتلو او سکیورټي لپاره نوي فیچرز معرفي کوي. په یو نوي فیچر کې سیکرټ چټ یعنی پټو خبرو فیچر شامل دی. په اسانه ټکو کې یو مخصوص وخت وروسته به پیغامونه په خپل ختم شي. په فیچر کې صارف نشي کولی چې خپل خبرې نورو سره شریکې کړي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond. کیا میتا میں بھی ہوں
پی کے ہو کیا
پی کے ہے کیا
پی کے ہے کیا
په نړیوال باکس افس کې په دې ونی کې فلم کونګ اسکل آیلند په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 200 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم لوګن دی چې د 3.5 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم دی لیګو بیټمن مووی دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.6 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بل په د هند بالیوډ باکس افس کې د ورن دیوان او آلیا بٹ نوې فلم بدریناتھ کی دلہن یا په لومړي نمبر دی چې د 15 کروڑ روپیو زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم کمانډو 2 په دویم نمبر دی چې د 40 کروڑ روپیو زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم رنگون دی چې د 23 کروڑ روپیو کاروبار یې کړی دی. د هالی ووډ سینما مشهور اداکارانو وین ڈیزل او ڈانی جانسن نوې فلم دی فیٹ آف دا فیورس دریم ٹریلر خپور شوی دی. دا د دې سیریز اتم فلم دی. دا فاسٹ اینڈ فیورس پخوانی وو فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د شمیرو تر مخه هغه وو فلمونو شاوخوا 3.9 ارب ډالر کاروبار کړی وو. دا فاسٹ اینڈ فیورس نوې فلم کې مشهور اداکار چارلیز تھیرون هم کار کړی دی. فلم دی فیٹ آف دا فیورس به د اپریل په 23 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
All right, team, listen up. This crew is about family, but the game has changed now. Dominic Toretto just went rogue.
You're gonna turn your back on family? I know it looks bad. Don't give up on him so easy.
You've only got one chance to make this family whole again.
Don't do this, Dom.
You ready?
One thing I can guarantee, no one's ready for this.
She's the very definition of high-tech terrorism.
There's thousands of cars in this city, and now they're all mine.
Now I know what it feels like to be every cop ever chasing us.
د هالیوډ سینما مشهور اداکار راین ګوسلینګ نوې فلم سانګ ټو سانګ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو میوزیکل او رومانوي فلم دی. په فلم کې نورو مشهور اداکارانو مایکل فاسبندر، نیتلی پورټمن او کیت بلانشیټ هم کار کړی دی. په فلم کې د امریکا په ټیکساس ریاست آستن کې د لیکوالانو او سندرغاړو ترمنځ همکاري شهرت او دوکه ښودل شوې ده.
I didn't know why I was coming to this party. And then I saw you and I thought, oh, that's why.
As I walk along, I wonder what went wrong with our love.
We thought we could just roll and tumble, live from song to song.
As I still walk on.
We should make a record together. You know you do the live music thing. Don't you want to make some money? You've got talent.
While our hearts were young.
Help me. I have a condition. I can't be left alone.
Sour. It's a love story.
I'm a walking in the rain. Tears are falling and I feel the pain. Wishing you were here by me. To end this misery.
د هندي سینما مشهور اداکار انوشکا شرما نوې فلم پلویری ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هند پنجاب مشهور اداکار دلجیت هم کار کړی دی. دا یو رومانوي فلم دی خو ډېر مختلف او نوي انداز کې جوړ شوی دی. په فلم کې په پنجاب صوبه کې د ودونو یو عجیبه کیسه ښودل شوې ده.
شادی پیڑ سے نہیں لڑکی سے ہوتی ہے. وہاں ایک ہی لڑکی تھی میں. تم نے پیڑ سے نہیں مجھ سے شادی کری ہے.
शादी से दो दिन पहले क्या भूत सवार हुआ है?
मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी. अब किसकी शामत आई है?
आप मरने से पहले जिंदा थी?
नहीं नहीं, मैं तो पैदाइशी भूत हूँ.
क्या
क्या उल्लू हो?
कोई आपका काम था जो आपका पूरा नहीं हुआ?
शायद.
इस गाने की बोल और आवाज दोनों फिलौरी के हैं.
रब ने आवाज बख्शी है, आवाज नहीं मेहर है, सोच बदलने की ताकत है तुम में।
साहेबा साहेबा चलवा
ہندی سینما مشہوری اداکاری ویجیا بالن نوے فلم بیگم جان لمبڑے سے رخ پوشے ہوئے دیکھ پا فلم کی دا تقسیم ہند پر وقت دا یو حق کور کسا خود الشبی چی دا پاکستان اور ہند ترمیز دا پولی کرخ پریت تیرہ ولکی گی دا پا رختنی واقعات جو فلم دے فلم بیگم جان با دا اپریل پا سور لسم انیٹا نمائش دا پا رولان دیکھی گی
اگست 1947 ہندوستان کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے فرمان نے ایک ملک کے دو حصے کر دیے، ہندوستان اور پاکستان۔ یہ کہانی ایسے ہی ایک گھر کی ہے جس کے بیچ سے یہ تلوار سی لکیر سر کاٹتے ہوئے نکلی تو صحیح مگر بانٹ نہیں سکی۔
باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، بیگم جان کی چوکھٹ کے اس پار ہر مرد مرکا ہوتا ہے۔
یہ بڑے بڑے سرکاری افسر ہیں،
ایویکشن نوٹس لے کر آئے ہیں۔
یہ کوٹھا خالی کرنا ہوگا بیگم جان، اس کوٹھے کے بیچوں بیچ ہندوستان اور پاکستان کا بارڈر نکلے گا۔
جناب، آپ جس زبان سے کوٹھا، یہ میرا گھر ہے، میرا وطن، اور اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں یہاں سے ہٹائے، ہم اس کے ہاتھ، پیر اور جسم کا، وہ کیا کہتے ہیں، پارٹیشن کر دیں گے۔
سرکار کی بات مان لو، بہت بری موت مرو گی بیگم۔
اب جو بھی ہو، بھک منگوں کی طرح نہیں، رانی کی طرح مروں گی اپنے محل میں۔
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات و اوریدل۔ اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړي، په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم۔ تر هغه پورې بل ویلا مسپارم،